سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس موخه ګلزاده راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سالش په ګو د مخام ترش په ګو په لاندو ځپوند د 35 مترو او د مخام لش په ګو د سال ترش په ګو په منځني ځپه 12 شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پایلو د بیزای شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې خي چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په تیر کال کې څه باندې 800 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې. خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتون او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 12 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنچګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه درې اسرایلی رغمل د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوشه کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو د څلورو متبادله ده. په غزه کې د اسرایلو يرغملو په بدل کې د اسرایلو له زندانه د فلسطینیانو راخوشه کېدل د هغې اوربن له مخې دي چې په چپلي کېدل یې د روانې جنمرۍ میاشتې له 19 پیل شوي. دا اوربند له اعلان وروسته د اسرایلي رغمالو په بدل کې د اسرایلو له زندانه په لسهاو فلسطینیان راخوشه شوي. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب په غزه کې د شپږ اونیو په موخه د اوربند د موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. تاسیز مخک لاسو ته راډیو نو اورا اورې خبرونه مو اوریدل لوړان دی په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وای لکه نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږلې دي. خدا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بدتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسوو. په دې اړه به د یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیا ویلي دي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د پرېوتو له کبله د توکو به یې لوړې شوې دي. خو دا چې ډالر که چرته پورته شي، افغانۍ ښکته شي، ولې د خوراکي توکو په بیو باندې اغېز ډېرېږي؟ په دې اړه به هم درسره هغو افغانانو غږونه واورئ چې دوی بېوزله دي او د خوراکي توکو د اخیستو شیانو توان نه لري. دا به هم درسره واورئ چې په هند کې داسې په ناڅاپي ډول باندې د خلکو د تویدو د ویښتان تویدل پیل شوي دي. په یوې سیمه کې په ناڅاپي ډول باندې داسې مرض راښکاره شوی چې خلک ورسره ګنجیان کېږي. علت یې څه دی؟ په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نور مقالې هم شته، ملتیا مو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیال یم او تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي. خو دا چې دا ډالر چیرته لګول شوي دي چې لا هم افغانان په بېوزلۍ کې دي. ورزو فیروزي عزیزي ته، فیروزه جان ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. له تاسو یې د دې موضوع نور جزئیات اورو.
مننه، سلامونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 1 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 1 یې خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغان افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نښه کولو نه دي راګرځولي. بل خوا په ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نوم یې لایحه وړاندې کړې ده. د دغه لایحې وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتورې شیلی مور کاپیټو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخی دغه لایحه لمخه به کانګرس ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لوی تر ډاټ ورکولو لملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستې بندیږي. دغه طرحه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت غوښتل سوی چې کانګرس ته د ډاټ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدي مرستو کې شامل نه دي او له دغه پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ډلې نه تمویلېږي. د دغه امریکایي سناتورې په رسمي ویبپاڼې د دې مطلب تر راغلی چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپل مالی د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کاپیټو ټینګار کړی چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای، په خبره یې باید لدی ورسته پر دوی باور ونه سي. نوموړي زیاته کړی چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او هغه البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. فریده جانې، که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې په مشرۍ د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول ادارې رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. د یادونې ده چې دا لایحه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان نوروسته وړاندې سوی چې د نوې ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونې ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال یعنې 2024 کال کې افغانستان کې 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. بلی فلده جانی،
ډیر زیاته مننه کورودان فیروزه جانی، چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار پړمو چې دوی کمی څرګندونه کړی وي په مخنی سره روستي جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو د بشري حقوقو فعال روزي محمد زبله هم سره په پروګرام کې ده. زبله صاحب، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. کته سره ته وایست کلونه کیږي چې سیګار افغانستان ته کوم بشري مرستې چې د امریکا له خوا راځي پر دې باندې نظارت لري، او زده کمه طرحه چې په کانګرس کې د لایحه چې تصویب شوې ده چې له مخې ویل کېږي ترهګرو ته چې هدف یې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دي په افغانستان کې، دوی ته د مالي مرستو لیږد بند کړی، دغه میکانیزم ستاسې په باور باندې شفاف نه و چې اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي د مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شا یې سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي؟
سلامونه تاسو ته د لوی رادیو ټولو درنو په درمونه اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري ګیاز باندې د وخت په ټولو په بد حالت کې کرا نه دي، اقتصادي حالت په ښه حالت کې نه دی. د تاسو ولیدل چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرر دي، سو د کوم د افغانستان خلک ډیر وخت په افغاني باندې راتل ورکړل دي او د اجناس کې مدون هم ډیر پورته شوله. نو په ټول کې د دغه څرګندونو او دغه اقداماتو تاثیرات ډیر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د پیروزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس
چیرته د امریکا په بخښنه سره زابلای صاحب، که چیرته د امریکا روسي پالیسۍ ته وګورو یا د ټرمپ څرګندونو ته وګورو، دوی په ښکاره وایي دوی هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ستاسې په باور باندې په داسې یو وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید د دوی ګټو ته ژمن اوسي، بیا د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي؟
بلی،
یا تاسو په دې باندې باور لرئ چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسیږي په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
یو دلته په حقیقي ډول باندې چې موږ در کوو یو د نړیوالې ټولنې ادارات دي د افغانستان بله باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه که تېر وخت کې هم سوي دي پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلې.
ستاسې هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسیږي څه دی؟ څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغې مرستو نظارت کوه، تاسې څه ډول یو دغه وړاندیز کوئ، یو حل لار وړاندیز کوئ؟
باندې چې دغه مرستې بندې شي او افغانان د بشري مسایلو قرباني شي، په کار دا شی دی چې د میکانیزم کوي و چې د میکانیزم څخه زما هدف دا شی دی چې دغه مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي دا بیخي د افغانستان د خلکو د درد دوا کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي او دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي، په لکونو ډالر حتی په میلیونونو ډالر پر یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنی ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زبلای صاحب، داسې څه حل لار ده اوس که انجو ته پیسې ورنه کړل شي؟ ستاسې هدف دا ده چې طالبانو حکومت دې پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي، اولیت بندي دې وشي او بیا دې دا مرستې را ورسیږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي، بعد د ملت له خلکو سره مشوره وشي چې دغه روپۍ پر کومو اولیتونو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي، تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ اوچا راپور کړی دی شاوخوا 1 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلي دي، نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شوی دی بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان اړین نه دی ته وایي چې موږ ته 5 میلیارد ډالر پوره کړي، موږ ټول دیوالې ته وګورو ترځي، مګر موږ ته دنیا خپله وایي چې موږ افغانستان سره میلیاردونو ډالر کومک کړی دی. خو بد بختانه نه یوازې داسې چې زموږ ژوند شوی دی، نور هم خراب شوی دی. علتونه ځکه فساد، انجوري فساد، دغه نړیوالې ادارې اته ویل په ښکاره باندې ویلی دی، یو نما په دې کې ښکاره فساد کې یو شمېر پروژې چې دلته عملي کېږي د سر د ځای څخه د نرام په دې کې فساد کې پر اولیتونو نه مصرفېږي.
خو کچېرې په بخښنې سره زه بلای صاحب، کچېرې د افغانانو اعتماد په دغه نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته، دا دوی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې کې فساد د دوی د پیسې د افغان په نوم راغواړي، خو خپله پکې فساد کوي، خپله یې اخلي. بل پلو بیا کوم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویلي دي چې دوی نور نه غواړي ترهګرو ته پیسې ولیږي چې هدف یې طالبان دي، په دې منځ کې بیا افغانان سوځي. ستاسې په ان باندې داسې منځګړې لار څه ده چې اوس هم افغانانو ته مرستې ورسیږي او کوم کسان چې مرستې کوي د مرستې ونه درېږي؟
افغانستان داخلی متخصصین ته هغه په دې برخه کې لاغوی سره مشورې وځي. زه فکر کوم مسریت په هر په زیات کې لاغوی سره مشورې مثلا څنګه وځي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرف شي، چیرې مصرف شي، په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤسسه باندې رسېدلای شي. اوس خو له خلکو سره مشورې نه کېږي، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې بس حالت په دې کې دا دی چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوي دي. نو دا چې یو میکانیزم نشته تر خلکو دپاره کومک راځي، خو له خلکو څخه پوښتنه نه کېږي.
مننه کور ودان زبلای صاحب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په زلونو افغانانو کړې ده چې بشري مرستې دي یوازې په دې نه کېږي چې د خوراکي توکي برابر کې، بلکې زیربنایي پروژې دي په افغانستان کې آباد شي تر څو دوی کار وکړي پکې، د کار له لارې خپلې کورنۍ تایید پیدا کړي. د بشري حقونو فعال روزي محمد زابلای و چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو د بندېدو او دا چې څنګه کولای شو په افغانستان کې ورته داسې لار پیدا کړو چې مستحق خلکو ته ورسیږي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ونښته کې ولس سرحدي پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. ورځو نور تفصیل له فرشته صحاق نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې ولله سرحدي پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاده پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناڅرګند وسلوالو له لورې پنهښ شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناست ول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کومې چې تیر شپه څو ساعتو لپاره بند وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناڅرګند وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې دوه وسلوالي هم وژلي دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوس وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوس لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپره شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوس ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلي دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له زورونو په تنګ شوي دي. دوی وایي ژوند تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې خبرې کړې دي.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدیدي امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو په انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نه مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو. پر میشته کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې
د پنځمه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تن افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسي یو دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونه ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاری ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور را شړلی اوس افغانستان ته راغلی. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته، روزګار نشته او دا وختونه چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وو د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
زمانی که ما میبینم برادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسو زموږه غلازاده رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري. د سهار لشپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو د 35 مترو، د مخام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 پک نوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره وګ تعقیب کړئ، پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه انسټاګرام او ټلګرام په واتس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسو کولی شئ هلته زموږ راپورونه ولولئ او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسو ته یو پیغام پرېښی دی چې تاسو کولی شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راواستوئ. که تاسو د واتس اپ شمیره غواړئ زه به تاسو ته تکرار کوم: 0000420204500. په دې شمیره کولی شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي راولیږئ. اوس هم ورځو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیبه ناروغي خبره شوې ده. عجیبوالی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته دا ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان یې حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند مهاراشتر ایالت د بولدانا سیمې د 12 کلیو اوسیدونکو د ویشتانو د تویدو له عمله سخت اندیشمن او حیران شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د 2015 کال د جنوري له پیل راهیسی له 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویشتانو تویدا پیل شوه ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې 4 کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بې ویشتانو شوي دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي او روغتیایي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی یو اوسیدونکو چې د انان په مستعار نوم یې له رسنیو سره خبرې کولې، د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ویښتانو د تویې دوه ستونزې سره مخامخ دی. د 2023 کال د دسمبر له 1 مینټې د هغه د ویشتانو تویدا پیل شو. وروسته نایته لاړه او خپل ویشتانه شلاند کړل. لیوی مودی وروسته د هغه ویشتانو بیرته وده وکړه، خو ډیر ژر بیا تویدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لومړی د سر د پوستکي له خارش سره پیل شي او لږ وخت وروسته د ویشتانو تویدل شدید کیږي. د ځینو کسانو ویشتان بیرته وده کوي، خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټې د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لډالو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویښتانو، نوکانو، وینې او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ییزو اوبو نمونې راټولې کړي دي. دا نمونې د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې تر څېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منکشي کجیهیا د بی بی سی هندي څنګه ته ویلي، د وینې اسموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول شوهدلی چې د دې ستونزې لامل فنګسي عفونت نه دی. دا پدیده نشي کېدای د یوې مشخصې ناروغۍ په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همدارس د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کیږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول ګیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عامې روغتیا مسؤل دی وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي عفونت لامل وبولي، ځکه چې د ویښتانو دومره چټک تویدل د فنګسي عفونت لامل نه رامنځته کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
تاسیز موک کلازاده رادیو نوره پا دوی منی مای که در تا دازاده ملما پروگرام لرو. خب یه هم یادوانه که موردون کم کسان چه دا افغانستان پا داسه لرو پرتو سیمو که اوسی که چهال تا فقر و بیوزلی تیره دا که ولشه دا خپلی سیمی انزرونه ویدیوگانه یو دا بیوزل خلگو غک موک تا پا واتساب بانده راولی که زی تاسته دا تلیفون شمی روایم پا دی واتساب که ولشه موک تا دا خپل مطالب راولی که